ازادي رادیو د نن چهارشنبه دغه دویمه یو ساعت خبری مجلې ته مو ښه راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوړي وړاندې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ ماموریت یوناما د یو بل کال لپاره هم تمدید کړ. په همدغې مناسبت غونډه کې د افغانستان سفیر عادل راز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړیو وغوښتل چې په طالبانو فشار راوړي څو د ملکانو وژنه بنده کړي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی: د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو په کابل او پروان ولایتونو کې د پرون ورځې مرګونی بریدونه په کلکو ټکیو وغندل. ایران تایید کړي چې د طالبانو له استازو سره کتلی دي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د صدر اعظم عمران خان واکمن ګوند تحریک انصاف هغه حکم بیرته اخیستی چې په دې ایالت کې د ښوونځي نجونې د بشپړ حجاب اغوستلو ته اړ کولی. پوره خبرونه: د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو په کابل او پروان ولایتونو کې د پرون ورځې مرګونی بریدونه په کلکو ټکو وغندل. د دې شورا غړیو په پرونی غونډه کې چې په افغانستان کې د یوناما د ماموریت په تمدید متمرکز و، د جګړې پر ښکېلو اړخونو ټینګار وکړ چې د ولسي خلکو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر عادل راز د دې سازمان د امنیت شورا غړیو څخه وغوښتل چې پر طالبانو د فشار راوړي څو د ولسي خلکو مرګ ژوبله بنده کړي.
Once again we request this council to call on Taliban to
اخلي رازوی یو ور بیل د شورا غواړو ټول طالبان وغواړي چې افغانستان کې د ولسی وګړو وژنه بند کړي. په ځنګړی توګه د هغو کسانو چې د انتخاباته پورست په رای ورکولو کې ګډون کوي. د سیشن په پورست پروان ولایت کې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم د کمپاین پر مهال خونړی بریټ لکتر لګه شپږوشت کسانو وژل او 23 نورې ټپیان کړل. په همدې ورځ د کابل په دویمه مکریانو کې د دفاع وزارت د پیژندون دروازې مخته ځانمرګ بریټ لکتر لګه 22 کسانو وژل او 18 نورې ټپیان کړل. وسلوالو طالبانو دغه دواړو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیسته. د امریکا پاوز د هغه امریکایي سرتیری هویت په ډاګه کړ چې د دوشمې پورز په افغانستان کې وژل شو. د امریکا د ځنګړیو عملیاتو د قومندانې ویاند لورین بایمر وایي وژل شوی سرتیری گرین بیرټ نومیده، یو 40 کلن وو او د څلورم ځل لپاره افغانستان ته تللی وو. د بایمر په وینا دا سرتیری د دوشمې پورز د سپکې وسلې په ډز وژل شوی. د امریکا پاوز وایي بیرټ د میدان وردګو ولایت کې په پوځي عملیاتو کې برخه درلوده. له دې سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر 12 ته ورسید. ایران تایید کړی چې د طالبانو له استازو سره کتلې دي. د رویټرز خبری آژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند عباس موسوی له قوله راپور ورکړی چې د طالبانو یو پلاوی په وروستیو کې د هیواد ته سفر کړی و. د ایران دولتي رسنیو هم د موسوی له قوله ویلي په افغانستان کې د ټولو ښکېلو خواوو سره د سلام مشورو په چوکاټ کې د طالبانو یو سیاسي پلاوی د دې هیواد د وروستیو بدلونونو په اړه له ایراني چارواکو سره کتلې. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. تر دې مخکې تهران د دسمبر مشکې ویلی وو د افغان حکومت له خبرولو وروسته د طالبانو له استازو سره کتلې دي. خو په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د سې شمې پر اساس پرته لدی چې د ایران نوم یاد کړي پر خپل فیسبوک لیکلي لګاونډي هیوادونو ادعا تمنه ده چې دی وی ترهګری ډلې چلای هم لاسونه د افغانانو په وینو سره دي او د افغانستان په ورانولو پسې راخېستي کوربتوب وکړي. په دې وروستیو کې د طالبانو یو درې کسیس پلاوی روسیې ته هم تللی وو او هلته یې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف او نورو روسي چارواکو سره کتلي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي نن چهارشنبه به همکاران په بغلان کې د برېښنا د پریښیو مزو په تړلو کار پیل کړي او هڅه به وکړي چې د نن ورځې تر ماښامه پورې کابل ته 1.5 میګاواټه برېښنا وصل شي. دا خبره د برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وکړه.
دغه ستونزه چې په دند شعبالدین حسن تال د مرکزي بغلان په حسن تال سیمه کې همدارس په اسقلان سیمه کې رامنځته شوی و د حل لار ورته پیدا شوه او مونږ ته اجازه راکړ شو تر څو زموږ همکاران د دې سره چې دا د ساحې نه ماین پاکي وشي او ساحه پاکه شي زموږ همکاران ساحې ته دننه شي او خپل کار پیل کړي.
په بغلان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د برېښنا پر پایو له بریدونو وروسته د تیرو څلورو ورځو راهیسې د پلازمینې کابل په شمول د افغانستان 11 ولایتونو ته د ازبکستان او تاجکستان څخه د وارداتي برېښنا بهیر پرچاو شوی. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د صدر اعظم عمران خان واکمن ګوند تحریک انصاف هغه حکم بیرته اخیستې چې په دې ایالت کې د خونځین نجونې د بشپړ حجاب اغوستلو ته اړ کولې. تر دې مخکې د دې ایالت د خزینه زده کړو لوړ پوړو چارواکو او ادارو ته په یو لیګل شوي امر کې ویل شوي وو چې د خونځیو زده کوونکي نجونې دې چادري او یا بشپړ حجاب اغوندي، او د دې لپاره چې په لارو کوڅو کې د نارینه وو له ناسم چلند خوندي وي، خپلې څنګلې او مړوندونه دې پټ ساتي. د حکومت په دې پریکړې په خصوصي ټلویزیونو شبکو ټولنیزو او چاپی رسنیو کې پراخی نیوکه وشوه. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سیشمې پورس په رسمي ټویټ کې ویل د نجونو لپاره د چادرۍ اغوستلو حکم سمدستي بیرته اخلي. ایران وایي په دې هیواد کې درې نیول شوي استرالیایان په جاسوسۍ تورن کړي. تر دې مخکې په ایران کې د یوې استرالیایي جوړې او د پوهنتون د یو استاد د نیول کېدو راپورونه خپاره شوي وو. د ایران د قضا سره تړلي میزان خبري اژانس د قضایه قوې د ویاند غلام حسین اسماعیلي له خولې ویلي دو استرالیایي وګړو د یو پوځي سیمې د تصویرونو له اخیستلو لپاره له ډرون کیمرې کار اخیستی، او دریم هم یو بل هیواد ته په جاسوسۍ تورن شوی دی. استرالیا ویلی دوی درې واړو نیول شویو کسانو سره د سلام مشورې په برخه کې همکاري کوي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاینی ویلی کوم دلیل نشته چې باور وکړي دا نیول دی سیاسي انګیزه ولري. روسیه وایي درې پولیساتی د شمالي کوریا هغو وسلوالو کبنیونکو ټپیان کړي چې د روسیې په اوبو کې په غیر قانوني توګه کبان نیول. د روسیې د فدرالي امنیت ادارې د سیشمې په ورځ ویل پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې روسی سرحدي ساتونکي د جاپان د سمندر د روسیې اړوند اوبو کې د شمالي کوریا له دوو وړیو کښتیو او یولس موټوري یا چټکو کښتیو سره مخامخ شول. روسی ساحلی ساتونکو اوس د شمالي کوریا شاوخوا اتیا اتبا په دې اړه باندې توقیف کړي دي. له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. د تو خبرونو د بیا لوسلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشه. پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یو غونډه وشوه، او د دغه سازمان د استازولۍ ماموریت یا یوناما د یو بل کال لپاره د افغانستان لپاره تمدید شو. ټولو له افغانستان خپل ملاتړ وښود. د امریکا سفیر کیلی کرافت وویل
We remain steadfast in our commitment to the
موږ د افغانستان خلکو او په دې هیواد کې دایمي سولې ته پر خپلو ژمنو ولاړ یو. په دغه پروګرام کې به د کابل د پرونی ورځ د ځانمرګي برید په اړه باندې تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. وژل شوي 22 ته رسیدلی دي او د ټپیانو شمیر 8 ښودل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سعودي عربستان ته تللی څو د دغه هیواد د تیلو په لوی چانځای د وروستیو بریدونو په اړه باندې څیړنې وکړي. همدارنګه د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي هیواد یې په دې بریدونو کې د ایران د لاسترلو په اړه ټول شواهد څیړي.
موږ ټول شواهد څیړو، له خپلو متحدانو سره به مشوره وکړو. ولسمشر ټرمپ به په راتلونکو ورځو کې د بهترین اقدام په اړه پریکړه وکړي.
د پروګرام په دویمه نیمایي کې ډیره برخه ازادي اوریدونکو او نیز خبرونه ته ځانګړې ده. بیا مام سهار بخیر. راځو لومړی مطلب ته. پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یو غونډه وشوه، او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ ماموریت یا یوناما د یو بل کال په خاطر تمدید شو. د امنیت شورا ټولو 15 غړیو هیوادونو په دې اړه د پریکړه لیک هغه مساوده تایید کړه چې تېره شپه د شورا ته وړاندې شوې وه. د امنیت شورا غړیو همدارنګه په کابل او پروان ولایتونو کې پرونۍ خونړۍ حملې په کلکه وغندلې. تفصیل د اجمالاند په راپور کې
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لس موقتی او 15 دایمي غړو په داسې ورځ په افغانستان کې دوی نامه د ماموریت دوام دی او بل کال لپاره تمدید کړ چې دا ماموریت پای ته رسیده. د امنیت د شورا لخوا د سې شنبې په ورځ په دې اړه د پریکړې لیک له تصویب وروسته اوس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما د 2000 کال د سپتمبر تر 18 نیټې تمدید شو. چین چې تر دې مخکې په دې اړه د امنیت د شورا له پریکړې لیک سره مخالفت کړی و، د جرمني او اندونیزیا له سفیرانو سره د خبرو په پایله کې خپل مخالفت پریښود او پرونی دې پریکړې لیک ته مثبته رایه ورکړه. تر دې مخکې چې نو غختل د دې هواد دی ویلاري یو کمربند د یو ټریلیون ډالر ستره پروژه د یوناما د ماموریت د تمدید په پریکړلې کې یاد شي. د امریکا متحده ایالاتونه له دې وړاندې سره موافق نه و چې له کبله یې په دې اړه د امنیت شورا رای ورکول له دوشنبې څخه سه شنبې ته وسنډېدل. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژنګ چون د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د پریکړلیک مسودې ته د مثبتې رایې په ورکولو د افغانستان پر اقتصادي پیاوړتیا ټینګار وکړ. دا وایي باید په پام کې ولرو چې د افغانستان اقتصاد ډیر مهم دی څو په پایله کې په دې هیواد کې سوله او ثبات رامنځته شي. دا هغه څه دي چې د افغانستان خلک غواړي. هیڅ هیواد حق نه لري چې د یو بهتره ژوند لرلو په لار کې د افغانانو خنډ شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره یې مشري د محل د روسیې په غاړه ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبین زیاده د شورا له ټولو غړو مننه وکړه چې په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د دوام پریکړه لیک تایید کړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کیلی کرافت هم د امنیت د شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان له حکومت او خلکو څخه د خپل هیواد د ملاتړ یادونه وکړه. دا وایي موږ د افغانستان خلکو په دې هیواد کې دایمي سولې ته پر خپلو ژمنو ولاړ یو. موږ به د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د امنیت د شورا لغړو او د افغانستان له خلکو او حکومت سره کار وکړو څو په افغانستان کې د سولې، امنیت او بشری حقوقو په برخو کې پرمختګونه ولرو. د امنیت شورا د ټولو غړو هیوادونو استازو د سی شنبه د ورځې په څرګندونو کې د کابل او پروان په ولایتونو کې ورستي خونړی بریدونه چې لسګونه کسان مړه او ټپیان کړل هم وخندل. د دې بریدونو مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیسته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر عادل راز په خپل هیواد کې د یوناما د ماموریت د تمدید مننه وکړه او د امنیت شورا له غړو یو غوښتل چې په طالبانو فشار زیات کړي. عادل راز وایي یو اربی له دې شورا څخه غواړو څو له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د ولسي وګړو وژنه بند کړي، په ځانګړې توګه د هغه کسانو چې د انتخاباتو په ورځ په رای ورکولو کې ګډون کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو حساس پړاو کې په افغانستان کې د دې سازمان مرستندویا ماموریت دوام تمدیدی. په داسې یو پړاو کې چې د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې ماتې شوې او افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو په درشل کې دی. په عین حال کې په دې هیواد کې د وسلوالو طالبانو بریدونو او پر دې ډلې د افغان او نړیوالو ځواکونو عملیاتو هم زور اخیستی چې له کبله یې جګړه توده شوې او خلک یې اندېښمن کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمېر غړو د دې شورا په پرونی غونډه کې د سرګندونو پر مهال د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر خبرو ټینګار وکړ. وی ویل چې د سولې د داسې هڅو هر اړخیز ملاتړ کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غوښتل دولت شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام سره شریک پینځه باندې زموږ خبرونه اوري. اوس هم د کابل د پرونی ځانمرګي بریټ پاړه باندې تاسو ته ورستي جزئیات خبرو. د کابل د چاودنې د وژل شویو شمیر 22 تر رسیدلې او ټپیان 8 ډیر شوډل شوی. د کورونې چار وزارت وی پرون د کابل د نهمې امنیتي حوزې اړوند د ملي دفاع وزارت پیژنتون مخته انتحاري برید وشو. شپک پوځیان هم په وژل شوی کې شامل دي. فیروزه عزیزی په دې اړه رپورت جوړ کړه.
د سیشمې پوراستر غرمې ورسته انتحاري کس د کابل خار په مقریانو کې د ملي دفاع وزارت پیژنتون دروازه کې چاودنه وره. د پیښې شایدان وایي چاودنه هغه وخت رامنځته شوه چې د ملي دفاع وزارت د پیژندل مراجعین د دغې ادارې په دروازه کې راټول شوي وو. محمد طوفان چې پیښې ته نږدې وو او یو خپل ملګری هم په دې پیښه کې له لاسه ورکړی، ازادي راډیو ته وویل چې له دېرش تر څلوېښت کسان په دې ځای کې وو.
یو او پنځه دقیقې وی چې غوښتل مو دننه لاړ شو چې ناڅاپه چاودنه وشوه. زموږ ملګری او هغه خلک چې غوښتل دننه لاړ شي ټول شهیدان شول.
د پیښې له ځایه لري یو سپینګیری سړی په ضعیف بدن ناست دی او د خپلو زامنو په اړه ځکه اندېښمن دی چې هغوی هم د پیښې په ځای کې وو. دی وایي دوه زامن یې چې څلېرویشت او دېرش کلن دي د پیښې په ځای کې په ورځني کارونو بوخت وو او له یوه یې هېڅ خبر نه دی.
له ډزو وروسته پوه نه شوم چې څومره خلک تباه شوي. ټول له همدې ولس نه دي، ټول افغانان دي. زما دوه زامن هلته دي، یو مې ولید خو له بل نه یې خبر نه یم.
د دغه پیښې یو شمېر چاپیان د کابل وزیر محمد اکبر خان روغتون ته د درملنې لپاره استول شوي دي. د دغه روغتون مسؤلین وایي چې وړ چاپیان دغه روغتون ته انتقال شوي چې دوه یې پوځي او پاتې نور یې ملکیان دي. د دغه پیښې یو ټپي ازادي راډیو ته وویل
په
دې کې د دولت نه غیړی دی چې زموږ امنیت نشي نیولی. که دولت امنیت ټینګ کړای شي ولې به داسې وي؟ د یتیم او بېوزله وینه به ولې تویږي؟ سر، دماغ، ښی لاس او دواړه پښې مې ټپي شوي دي.
د
کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وایي چې په دې پیښه کې د 22 کسانو په ګډون شپږ پوځیان وژل شوي او اته دېرش نور ملکیان ټپیان شوي دي. د ښاغلي رحیمي په خبره د وژل شویو او ټپیانو په شمېر کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د کورنیو چارو وزارت ویان زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو ډله د جګړې په ډګر کې له زیاتو تلفاتو سره مخ شوي او په همدې لامل ملکیان په نښه کوي. د دغه پیښې مسؤلیت طالبانو منلی دی. دا دویمه پیښه ده چې نن یې طالبانو مسؤلیت منلی. تر دې پیښې یو ساعت وړاندې په پروان ولایت کې بلې چاودنې شپږ ویشت کسان ووژل او پنځه څلوېښت نور یې ټپیان کړل. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
توکو
شنبه پورز به شهادت ورسید او ما غوښتل چې دته دا هم نامزد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ووینئ، ازادي راډیو ډاټ کام.
د یو شمیر څارونکو په باور د وسلوالو طالبانو جهادي سابقه د القاعده له شبکې سره د هغوی د ارتباط یوه کلکه کړۍ ده. وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ پر مهال د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن او د هغه نورو ملګرو او وسلوالو ته ځای ورکړی و. په قطر کې په وروستیو څو میاشتو کې پر دې چې وسلوال طالبان به له القاعده سره تړاو شلوي او د افغانستان له خاورې به پر امریکا او د امریکا په متحدانو حملې نه کېږي زیات خبرې وشوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي وسلوالو طالبانو ژمنه کړې چې له القاعده سره به ارتباط شلوي، خو آیا وسلوال طالبان په حقیقت کې د دې توان لري چې په افغانستان کې د القاعده او حقاني شبکې د فعالیت مخنیوی وکړي؟ په دې اړه مجید بابر یو رپورټ چمتو کړی.
د افغانستان د چارو یو شمیر سارونکي په دې باور دي چې وسلوالو طالبانو داسې نخه نه ده څرګنده کړې چې ثابته کړي چې له پخواني متحد القاعده سره اړیکې پرې کړې دي. د یو شمیر سارونکو په باور د وسلوالو طالبانو مشر ملا هبت الله لاهم د القاعده شبکې ته وفادار دی. د امریکا په ستانفورد پوهنتون کې د نړیوال امنیت او همکارۍ د مرکز غړي اسفندیار میر اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي چې د القاعده او وسلوالو طالبانو د اړیکو د پریکون هیڅ نخه نه لیدل کیږي. میر ویلی چې د وسلوالو طالبانو یو ډله به د حقانی د شبکې په سیر له القاعده سره روابط په راتلونکي کې هم وپالي. اسفندیار میر اسوسییټډ پریس ته ویلي چې حتی د افغانستان د ولایتونو لپاره د وسلوالو طالبانو له لوري ګمارل شوي والیان له القاعده سره تړلي دي. په داسې حالت کې وسلوال طالبان څرنګه امریکا ته ډاډ ورکولی شي چې د القاعده شبکې د فعالیت مخنیوی کولی شي؟ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلداد هم په دې اړه د واضح ځواب له ورکولو ډډه کړې ده. خو د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزي ازادي ریډیو ته وویل چې په دې ارتباط وسلوال طالبان امریکا ته داسې ضمانت چې حقوقي اساس ولري نشي ورکولی.
اول باید شخصیت حقوقی طالبان را تعریف کنند و بعد از اون بحث ضمانت از نظر حقوقی مطرح میشه.
د یو شمیر رپورټونو پر اساس وسلوال طالبان د افغانستان د خورې په ترنیمایي زیات برخه واکمندي. د افغانستان حکومت ردوي چې د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ لمن دومره پراخه ده. دوهمه پوښتنه دا ده چې آیا د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکرو تر لغوه کېدو وروسته طالبانو واشنگټن ته ویلي چې د القاعده رهبری چیرته ده؟ د یو شمیر سارونکو په باور دا نور یو پټ راز نه دی. متقاعد پاکستانی جنرال طلعت مسعود وایي چې د پاکستان حکومت او د وسلوالو طالبانو رهبران په دې ښه پوهیږي چې د القاعده مشران چیرته دي. خو د نصرالله ستانکزي په باور که د وسلوالو طالبانو رهبران په افغانستان کې وي طالبان او حکومت به ورڅخه خبر وي. ستانکزي وایي چې القاعده یوازې په افغانستان کې فعالیت نه لري بلکې یوه نړیواله شبکه ده. خو د ملګرو ملتونو یو رپورت چې په جولای کې خپور شو ویل شوی چې د القاعده زیات بهرني وسلوال په سوریا او افغانستان کې میشلي. د القاعده شبکې بنسټ ایښودونکی اسامه بن لادن د 2011 میلادي کال په مې میاشت کې د پاکستان په ایبټآباد کې ووژل شو. تر هغه وروسته د شبکې مشري ایمن الزواهری ته وسپارل شوه. زواهری د سپتمبر د 11 د حملو په مناسبت یو ویډیوي پیغام خپور کړ. د لانګ وار جرنل د خپرونې مشر بیل روګیو په یوه مقاله کې چې له ډیموکراسیو د دفاع بنیاد خپره کړې لیکلي چې د زواهری تازه پیغام څرګندوي چې د القاعده لویان لا هم په خپل حال او ژوند دي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبار اورو.
په پروان او کابل کې د سه شنبې ورځې 14 ته نړیوالو ورځپاڼو کتنه کړې ده. یو ځان بښونکي پرون تر غرمې مخکې نږدې 12:40 دقیقې د چاریکار په ښار کې د اشرف غني د انتخاباتي ټیم غونډې ته څیرمه 14 وکړه. بل ځان بښونکي د ماسپښین د 2 بجو خواته په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې بریټ وکړ. د افغان چارواکو په وینا دغو پیښو په لسګونو کسانو وشل. د دې 14 مسؤلیت طالبانو منلی دی. واشنگتن پوسټ لیکي امنیت ته د اندېښنو سربېره ولسمشر اشرف غني په ټول افغانستان کې سترې انتخاباتي غونډې په وروستیو اونیو کې جوړې کړې دي چې په نورو غونډو کې څه ستونزې نه وي رامنځته شوې. ورسپانه لیکي په چاریکارو کې د سیشن بی د ورځې د غونډې هم سخت امنیت نیول شوی وو او ټول برخوالي څو ځله تلاشي شوی وو. ورسپانه په پروان کې د صدیقي په نوم د یو شپې تکلن دوکاندار خبره راخلی چې وایي خلک د انتحاري چاودنو له امله د انتخاباتو غونډو ته نه ځي. دغه دکاندار بیا وایي چې سوله تر انتخاباتو مهمه ده او جمهور رئیس غني د انتخاباتي غونډې امنیت نشي تامینولی. د واشنگتن پوسټ په باور د امنیتي ستونزو له کبله د ولسمشرۍ د انتخاباتو په څه باندې 15 کاندیدانو کې یوازې 2 تنو یې لوی غونډې جوړې کړې دي. ورسپانه د اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم د مرستیال امرالله صالح پر دفتر په کابل کې بریټ هم اشاره کړې ده. د حمله د جولای په میاشت کې شوې وه چې 40 تنه یې ووژل او 50 نور یې ټپیان کړل. بلې ورسپانې د هیل هم د پروان او کابل د 14 په اړه لیکنه خبره کړې ده. د هیل لیکي دا 14 د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې شوې دي. ټاکل شوې ده چې دا ټاکنې د سپتمبر په 28 وشي. طالبانو خبرداری ورکړې ده چې افغانان په انتخاباتو کې برخه نه اخلي. د هیل لیکي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاینونه د روانې میاشتې په لومړیو کې وروسته تر دې تیز شول چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. ورسپانه لیکي طالبانو چې د اوربن وړاندیز یې رد کړی دی د سولې د خبرو له ناکامۍ وروسته شایي اوس بریدونه پسې زیات کړي. جګپوړي امریکایي جنرال تاد وولټرز تیره اونۍ ویلي وو چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې به شخړې ډېرې شي خو نړیوال ځواکونه به د دې انتخاباتو د امنیت لپاره لازمې هڅې وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتل په 12:00 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شي د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو .com کې هم واورئ. په هلمند کې د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د 19 مرکزونو د پرانیستلو پیشنهاد ولې رد شوی دی؟ په دې اړه باندې الیاس دایی یو رپورت را لېږلې دی. په رپورت کې خلک وایي تر ولسمشرۍ د ټاکنو پورې وخت شته او د ټاکنو د کمیسیون غړي باید رد شوي 19 مرکزونه هم د ټاکنو په ورځ پرانیزي. په دې اړه پاموکړی راپورت
د هلمند چارواکي وایي درې میاشتې وړاندې د ټاکنو خپلواک دفتر ته د 19 مرکزونو نوملړ ولېږي چې د نادالي ناوی او ګرمسیرو ولسوالیو ترڅنګ د لشکرګاه په څلورو موضوع بابا جي پورې اړه لري او د پارلماني ټاکنو پر مهال د امنیتي ستونزو له امله نو پرانیستل شوي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین د ټاکنو په تړاو یوې غونډې ته وویل که څه هم دوی او د ټاکنو دفتر کافي وخت درلودی چې یاد مرکزونه پرانیزي خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلینو ورسره د غسیمو د 19 مرکزونو د پرانیستلو موافقه ونه کړه چې تر پارلماني ټاکنو وروسته د حکومتي سرتیرو په لاس ورغلي دي.
متاسفانه پیشنهاد ما
دی وایي بدبختانه په دې برخه کې زموږ غوښتنه ونه منل سوه. موږ د 19 مرکزونو د پرانیستلو غوښتنه وکړه چې د پارلماني ټاکنو پر مهال د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ولخو اوس د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. درې میاشتې مخکې مو دغه پیشنهاد وکړه ما کمیسیون را سره ونه منئ. اوس خلق او د تاسو مدني فعالین او مطبوعات کولای سي د نور خلکو غوښتنې راواخلي او د کمیسیون له مسؤلینو سره وغواړي چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ګډون لپاره ستاسو په سیمه کې تړلي مرکزونه د ګرمسیر ولسوالۍ مرکز ته د نږدې سیمو تر څنګ د ناوې او تریخ ناور ترمنځ منطقې د نادلي ولسوالۍ چانجیر لوی منده کوفکه او د لشکرګاه د څلورمې او زیبا باجي په شمول د ګرشک ولسوالۍ مالګیر هغه پراخه او د وګړو ډکې سیمې دي چې خلک یې نسي کولی په ولسمشریزو ټاکنو کې برخه واخلي ځکه دوی سټیکر نه دی وهلی او د پارلماني ټاکنو پر مهال یادې سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وي. د یادو سیمو اوسیدونکي او مدني فعالان وایي ټاکنو ته کافي وخت شته. کمیسیون کولای سي د هغه کسانو لپاره په خپلو سیمو او کلیو کې د رایه اچونې مرکزونه پرانیزي چې سټیکر یې په لشکرګاه یا بلې سیمې کې وهلی وي او تر امن وروسته خپلو ولسوالیو کلو او سیمو ته ګرځېدلی وي.
نوې سیمې چې نیول سوي دي د انتخابات کمیسیون مکلف دی چې دوی ته د رایه ورکولو چون دا د دوی خپل حق دی، دې ته باید یو زمینه سازي وسي او لار ورته جوړه سي چې هغوی هم وکولی سي د نوې سیمې چې نیول سوي چې هغوی هم وکولی سي خپل انتخابات او رایه وکاري.
هغه سیمې چې اوس په هلمند ولایت کې نوي تر امنیت وشتشلاندی راغلی دي، موږ د انتخابات د کمیسیون څخه بل خصوص د مرکزی حکومت څخه منده غوښتنه ده چې هغه خلک چې تر اوسه پورې د رای د حق څخه محروم شوي دي باید هغو ته د رای مرکزونه ورته پرانیزي تر څو خپل د رای د حق څخه برخمن شي او خپل د خوښ کاندید ته رای ورکړي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د هلمند د ساحوي دفتر مسؤلین وایي که څه هم دوی او ځایي چارواکو په ګډه د نولسو مهمو مرکزونو نوملړ چې د پارلماني ټاکنو پر مهال د امنیتي مشکلات په خاطر تړلي ول مرکزي کمیسیون ته وسپاري خو هغوی رد کړ. په هلمند کې د انتخاباتو د دفتر مشر شبیر احمد حامد وایي که څه هم دوی هڅه وکړه خو مرکزی دفتر د ټاکنو په ورځ د احتمالي ګډوډۍ په خاطر د یادو مرکزونو پرانستل ونه منل.
موږ په هغه وساحاتو کې چې وروسته امنیتي ارګانونو خلاصې کړي دي ثبتنام او راجستر نه دی کړی، موږ مرکزی حکومت سره مرکزی دفتر سره وبخې مرکزی دفتر سره څو څو کارتې دغه خبره شریکه کړې ده چې دوی تل مرکزونه سایډونه خلاص کړي. تر اوسه پورې مې لالس ورځې وخت شته دی د امنیتي ارګانونو او په دې اړوند به هم زه جدي پوښتنه وکړم چې دغه ساحاتی که نوی چې مخلاص شوی دی د مخالفینو د نه تسلط نه دوی تمرکزونه خلاص کی.
د ټاکنو د کمیسیون مسؤلین وایي هغه کسان چې د رایه اچونې په شرایطو برابر وي کولی سي د لشکرګاه په شمول د ټول سوالیو په 15 مرکزونو کې خپل رای وکاروي. محمد الیاستی، د ازادي رادیو هلمند.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو سعودي عربستان ته روان شوی چې دغه هیواد د تیلو پر تاسیساتو د وروستیو بریدونو په تړاو له سعودي چارواکو سره خبرې وکړي. له بلې خوا د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي هیواد یې په دې بریدونو کې د ایران د لاسلرو په اړه ټول شواهد څېړي. ایران د سعودي د ارامکو د تیلو پر تاسیساتو د ډرون الوتکو په وسیله شوي دې بریدونو کې لاسلرل رد کړي. اجمل اند او نور جزئیات.
د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو برید د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په ریاست راخ کله. مایک پامپیو د سې شنبه په ورځ ناوخته سعودي عربستان ته روان شو. ټاکل شوی چې هلته به د سعودي چارواکو سره د راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې اترې وکړي. بلخوا د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د سې شنبه په ورځ په واشنگټن کې یوه وینا کې وویل پامپیو به د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د شنبه په ورځ د شوي بریدونو په وړاندې د امریکا پر غبرګون د دې هیواد له چارواکو سره بحثونه وکړي. مایک پینس همدارنګه زیاته کړه امریکا دا مهال هغه شواهد څېړي چې په دې پیښه کې د ایران لاس لرل ثابتوي. مایک پینس وایي موږ ټول شواهد څېړو، له خپلو متحدانو سره به مشوره وکړو. ولسمشر ټرمپ به په راتلونکو ورځو کې د بهترین اقدام په اړه پریکړه وکړي. تر دې مخکې هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي و چې ایران د سعودي د تیلو پر تاسیساتو برید کړی خو ایران دا تور رد کړ او هغه یې بې بنسټه وباله. په یمن کې حوثي اقیان چې ایران ملاتړ کوي او له سعودي عربستان سره جنګیږي ادعا کوي چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو په وسیله دا بریدونه دوی کړي. د تیلو هغه تاسیسات چې بریدونه پرې شوي د سعودي د تیلو د تولید نمایي برخه جوړوي. دغلته د شنبه په ورځ له دې برید وروسته په نړۍ کې د تیلو تولیدات په سلو کې 15 اخیستمن شوي دي. په سعودي کې د تیلو دولتي شرکت وایي له دې برید وروسته د دې هیواد د تیلو تولید په ورځني ډول څه کم 6 میلیونه بیرل راکم شوی. په عین حال کې امریکایي چارواکو ویلي په ایران کې هغه سیمه پیژندل شوې چې پر سعودي عربستان ترې دا بریدونه ترسره شوي. د چارواکو چې نومونه یې نه دي یاد شوي د سی بي ایس تلویزیوني شبکې ته ویلي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو په دې عملیاتو کې له شل توغندیو او ډرون الوتکو کار اخیستل شوی. بلخوا سعودي عربستان وایي د دې هیواد د تیلو تولید به په راتلونکو دوو یا درې اونیو کې بیرته عادي حالت ته راوګرځي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غوښتست دولت سپګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم ورزو لاندو خبرونه ته وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو په کابل او پروان ولایتونو کې د پرون ورځې مرګونی بریدونه په کلکو ټکو او وغندل. د دغه شورا غړیو په پرونی غونډه کې چې په افغانستان کې د یوناما د ماموریت په تمدید متمرکز و د جګړې پر ښکېلو اړخونو ټینګار وکړ چې د ولسی خلکو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. د امریکا پاوز د هغه امریکایي سرتیری هویت په ډاګه کړ چې د دوشمبي پرس په افغانستان کې وژل شو. د امریکا د ځانګړو عملیاتو د قومندانۍ ویان لورین بایمر وایي وژل شوی سرتیری ګرین گرین بیرک نومیده، یو 40 کلن او د څلورم ځل لپاره افغانستان ته تللی و. د په میدان وردګ ولایت کې په عملیاتو بوخت چې وژل شو. ایران تایید کړی چې د طالبانو له استازو سره یې کتلي. د رویټرز خبري اژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عباس موسوی له خولې راپور ورکړی چې د طالبانو یو پلاوی په وروستیو کې د هیواد ته سفر کړی. اخوا د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقي په خپل فیسبوک لیکلي له ګاونډیو هیوادونو دا تمه نه ده چې یوې ترهګرې ډلې کوربتوب وکړي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي نن چهار شنبه به همکاران ته بغلان کې د برېښنا د پرېښویو مزو په تړلو کار پیل کړي او هڅه به وکړي چې د نن ورځې تر ماښامه پورې کابل ته 150 میګاواټه برېښنا وصل شي. طالبانو په بغلان کې د برېښنا مزي وشتلي او له څلورو ورځو راهیسې په کابل او لسو ولایتونو کې برېښنا نشته. د پاکستان په خبر پختونخوا کې د صدر اعظم عمران خان واکمن ګوند تحریک انصاف هغه حکم بیرته اخیستی چې په دې ایالت کې د ښوونځي نجونې د بشپړ حجاب اغوستلو ته اړ کولی. ایران وایي په دغه هیواد کې درې نیول شوي آسټرالیایان په جاسوسۍ تورن کړي او دغه نیول شوي اوس محکمې ته انتظار باسي. روسیا وایي درې پولیسات یې د شمالي کوریا هغه وسلوالو کب نیونکو ټپیان کړي چې د روسیې په اوبو کې په ناقانونه توګه کبان نیول. روسیې په دې تړاو د شمالي کوریا اتیا اتبا او دوه کښتۍ نیولې دي. ازادي رادیو ته غوښتل د لند خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د دوه خبرونو د تفصیل د لوسلو لپاره او همدارنګه د اوریدلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
اقبال لکندار لیکلي امریکا د طالبانو د پلار په کور پاکستان کې طالبان په نخه کړی د مطلع مرکړې ویل دي زکه وبو چې په کاریز کې وچه نشي په لختي کې نه وچیږي. محمد الله قلمیار د هلمند لسنګینه لیکلي ز طالبانو او حکومت خغوښتنه کوم چې د ملکیانو خیال وساتي. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلي افغان حکومت د طالبانو سره د سولې خبرې بیا شروع کړي ته څو جنگونه آرام شي. سولې امانځي لکونړ لیکلي طالبان باید په دې پوښتنه چې د نړۍ بل هر هیواد د سولې په پروسه کې د افغانانو او افغان حکومت بدیل نشي کېده. جعفری په نوم یو اوریدونکي لیکلي د افغانستان جنگونه په خارونو کې شروع دي، ملکی تلفات زیات شوي دي. ګلزمان کمالزی لکونړ لیکلي د ټولو هیوادوالو می غوښتنه ده چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي او خپل راتلونکي ولسمشر وټاکي. او داوود غنمرنګ د زابل لیکلي طالبان به هیڅکله په خپلو کړنو خلک له انتخاباتو منع نه کړي. یو ځل بیا به د ژوند رنګونه چې مخکې پروګرام کې ما مخ پاره کړل تاسو ته اوس بیا خپور کړو. له موږ سره پاتې شئ.
د ژوند رنګونه.
نوم مې ملک خیالي ګل.
په د ځینو کورنیو کې د الک او انجلی ترمنځ ډیر زیات فرق کوي. تاسو په سیمه کې دا موضوع څنګه ده؟
هر ټول عام دنیا کې رواج ده.
ولی
د انسان د ازړه خپلواک نه ده، د الله په لاس کې.
تاسو په ټول دنیا کې دا کار ده. څه پیږي چې په ټول دنیا کې خلک د الک او انجلی ترمنځ فرق کوي؟
پیږي په دې خوم ځای انقلاب کې مونږ پیدا شوی و سنگیر سپینې زبدې کې نه دونه خو باید تجربه حاصل کو کنه.
دا کار څنګه ده د کورنۍ د الک او انجلی ترمنځ فرق کوي؟
دا خو کار نه ده، په دې نه ده چې دوی د سارا غم براوړ کور ته د کور کوم ځو چې کور کې د الک او د انجلۍ ترمنځ یو جنجال یا یو شی پیدا شي هغه به نو عمري دواړه زر سپینګیری کېږي.
ته خپل لورګانې لري؟
هو.
څومره د زمانو سره فرق کوي؟
یار الحمدلله تر اوسه مې فرق نه ده کړی.
نور کسان دی لیدلی دا کار کوي؟
ډېر ډېر په زرګونو کسان مې لیدلی دی. جنجلۍ پیدا سي لس شپې، په کور د خدای رحمت وري والک چې پیدا سي پنځه شپې.
نو بیا ولې فرق کیږي؟
فرق خو په دې کیږي که دغنه یو سړی ځان سره خپل قضاوت وکړي او دا فکرونه وکړي نو افغانستان کې ولې دغسې حال راغلی. فکر نه کوي کنه، یو سړی سوچ نه کوي
په خپل کور کې. زوی دې ډېر په درد لګېدلی که لور دی؟
دواړه. اول ما ته لور په درد لګېدلی ځکه چې مثلا په دې چې مشرانې مې لورګانې وې چېرته چې د کور جنجال غونډ په لورګانو باندې زمن وړکی واته چې اوس زمن رالوی سه لورګانو خواران پردیو کورو ته لاړلې که څه م ورکړي کو ته خو کنه نو خدای به بیا موږ نه پوښتنه
کوي. هغه کورنیو ته چې د هلک او انجلۍ ترمنځ فرق کوي تا مشوره څه ده؟
زما مشوره دغه ده چې د هغه کورنیو چې د هلک او د انجلۍ په منځ کې فرق کوي نو دا بیا خو د خدای مسؤول ده نو هغه ورکړه او دا د گرفت د الله په لاس کې ده.
ازادي راډیو ته غوږیاست. اوس هم د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام درته خبرو.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چي جوړ روغ اوسي په دې هله تاسو د دېونه خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې غواړم تر نورو پیغامونو د مخه زموږ د یو شمیر حق اوریدونکو پښتنې جواب سي چې په تیرو اونیو کې راستول و د شهیدانو او مالولینو د کورنۍ وستونځوي چې دوی د خپل معاشونو په اړه درلودي او غوښتل چې حکومتي چارواکي یا اړوند مسولین باید د پښتنو او ستونزو ته جواب وي. نو په دې خبرونه کې مې د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ضیاء الحق فضلي سره په دې اړه مرکه کړې ده. لومړی به دا مرکه سره واورو، وروسته به د خبرونې په پای کې نور پیغامونه هم په ګټه سره واورو. ښاغلی فضلي د مرکې په سر کې دې پښتنې ته جواب ورکړی دی چې د شهیدانو او معلولینو د کورنیو لپاره او حتی د پولیسو لپاره ماشونه ولې پر وخت نه ورکول کیږي. وی وقفه وروسته به له شغلی فضلی څخه واورو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
ډیر زیات مننه. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وروسته له هغې اته میاشتې مخکې د جلالت مآب جمهور رئیس په حکم رامنځته شو، کله چې په دې برخه کې ډیر مشکلات، فساد، ناخوالې او اداري ستونزې وي. همدې مسایلو ته په کتو جلالت مآب جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې د شهیدانو او معلولینو معینیت په وزارت باندې بدل کړي او په دې تشکیل کې پراختیا راولي او امکانات ورکړي. له تیرو اتو میاشتو راهیسې سره له دې چې کله بودیجه دې وزارت ته او د دې وزارت اړوند برخو ته تخصیص کیده، په ملي بودیجه کې ډېرې ستونزې وې. هغه ستونزو ته په کتو د مالیې محترم وزارت موږ 3.8 میلیارد افغانیو ته اړتیا درلودله. د مالیې وزارت لخوا موږ ته 1 میلیارد افغانۍ تخصیص شوې چې هغه د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته کفایت نه کاوه. روسا پوری مختر درې لکه او لس سره کورنۍ شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي ثبتی چې هغوی ته عملا موږ د دې امتیازات ورکوو. موږ وتوانېدو چې په 15 میاشتو کې 5 میلیارده افغانۍ د هېواد ګوټ ګوټ ټولو کورنیو ته ورسوو. بلاخره بیا مو تقاضا وکړه چې پاتې پیسې باید زر تر زره موږ ته راکړل شي چې زموږ اداره دغه پیسې دغه حقوق خلکو ته ورسوي. د 15 میاشتو وروسته د وسط سال د بررسي په پروسه کې موږ ته 6 میلیارده افغانۍ په پام کې ونیول شوې چې اداري پروسه یې دوام لري. یوه هفته مخکې دغه بودیجه دغه پیسې زموږ کوټ ته انتقال شوې او اوس عملا جریان لري، توزیع جریان لري. موږ په پام کې لرو چې د دې میاشتې تر پایه پورې په مرکز کابل کې دا بودیجه صفر کو او په راتلونکي 2 میاشتو کې په ټولو ولایتو کې دا بودیجه توزیع کو. زموږ اداري کارمندان زموږ پرسونل ټول آماده دي، ولی ستونزه په بودیجه کې وه. کله چې بودیجه زموږ وزارت ته انتقال نشي، کله چې موږ پیسې ونه لرو، موږ دا توانایي نه لرو چې د شهیدانو کورنیو او مالیت لرونکو وګړو ته د دوی حقوق ورکړو، ځکه چې موږ یو عایداتي منبع نه یو، بلکې موږ یو تسهیل کوونکی یو چې پیسې را اخلو او هغه توزیع کوو. دا د حقوقو یوه برخه. په بله برخه کې زموږ وزارت د کارموندنې پروسې باندې کار کوي، د اداراتو سره د همغږي په برخه کې د ځمکو د نمرو او د اوسېدلو د ځایونو په توزیع کې کار کوي. د فساد سره د مبارزې په برخه کې په تیرو 3 میاشتو کې ډېر مهم ګامونه پورته کړي. خپل ډیری هغه کارمندان چې حتی شک دی کې د څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د دې تر څنګ له جلت ماب جمهور رئیس سره په یو پلان باندې د عمل ملي برنامه او د مالیت لرونکو وګړو ملي ستراتیژي او بېلابېلو مسایلو کې موږ کار کوو. موږ عملا 6 شو دولتي دوایرو سره کار کوو چې څنګه هلته مالیت لرونکي وګړي استخدام کو او څنګه د دولتي ادارو هغه سہولتونه چې نور ته ورکوي په ځانګړي ډول باندې مالیت لرونکو وګړو د شهیدانو وارثینو ته اجرا.
بله جناب فضلی صاحب، که څه هم تاسو په یو ډول اشاره ورته وکړل، خو غواړم په دقیق ډول دا وپوښتم چې تاسو د بودیجې ستونزه یاد کړه. د بودیجې ستونزه له کلونو راهیسې دا موجوده ده، مونته د بودیجې تر څنګ یوه ستونزه د سیستم هم ده. ځینې اوریدونکي زموږ شکایت لري چې دوی وایي په ولایتونو کې مثلا دوی د یوې سیمې تر بلې سیمې پورې ځي، مرکزونو ته ځي، مصرفونه کوي، خو هلته بیا ماشونه بیا هم په ټاکلي وخت باندې نه ورکول کېږي په هغه ډول چې یعنی یو په یو ډول شکایت د بیوروکراسۍ څخه دی. د دې نوې ادارې په جوړېدو سره څونه کېدای سي چې په دغه سیستم کې اصلاحات رامنځته سي یا رامنځته کړي دي چې نور د دغه بیوروکراسۍ مخه تر ډېره پورې ونیول سي او پر وخت او په سمه توګه ماشونه مستحقو کسانو ته توزیع سي؟
شپږ دیرشو دولتي دوایرو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي، په ټولو کې تر ټولو مهمه ونډه دې برخې ته ورکړل شوی چې څنګه موږ د پروسې ساده سازي وکړو. په دې حکله موږ له مخابراتو وزارت سره څو مهم تړونونه لرو چې د مخابراتو وزارت د اسان خدمت ریاست زموږ له وزارت سره عملا په پروژو کار کوي. وان سټاپ شاپ یو مهمه برخه ده چې موږ له یو مرکز څخه د ټولې پروسې هم تنظیم کو او هم ساده سازی وکړو. له بلې برخې نه موږ په موبایل منی باندې کار کوو چې څنګه وتوانې کو چې ټولو ولایتو کې دا پروسه په لاره واچو. د دریم مهمه برخه مو دا ده چې موږ بایومیټریک په سیستم باندې کار کوو چې دا بایومیټریک سیستم د دې توانایي لري چې په ټولو ولایتو کې آنلاین سیستمو باندې هم د دوی لاغه حقوقو نه او هم د دوی امتیازاتو نه او هم د دوی د ژوند له وضعیت نه موږ څارنه کولای شو. څلورم مهمه برخه دا ده چې موږ له بانکونو سره کار کوو. عملا زموږ هوکړه لیکونه آماده دي، پر اساس کې څو اونیو کې موږ له بانکونو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کوو چې د هغه لارې به هم دوی ته په ډیرو ولایتو کې سہولتونه جوړ شي. دا ټولې هغه پروسې دي چې موږ د حقوقو او د امتیازاتو د ورکړې په برخه کې د سہولتونو د رامنځته کېدو په اړه عملا کار کوو. د دې تر څنګ موږ له نړیوالو بنسټونو سره په دې کار کوو، د کومک مؤسسې سره، د یو ایس ایډ په مرسته، له ډیرو نورو بېلابېلو بنسټونو سره موږ کار کوو چې څنګه وتوانېږو چې د شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي هغه چې له موږ سره د هغوی په ثبت او د هغوی په رجسټریشن کې موږ کاملا شفافیت رامنځته کړو او هغه خلک چې ثبت دي خو واجب د شرایط نه دي هغوی له منځه یوسو او د دې تر څنګ هغه وګړي چې هغوی له موږ سره ثبت نه دي تر اوسه هغوی ته په حقوقو کې رسیدګي نه ده شوې هغوی زر تر زره چې د هېواد په هر ګوټ کې وي د ځان سره او له دې ادارې سره وصل کړو او د دې تر څنګ زموږ یو مهم ګام دا ده چې څنګه موږ وتوانېږو مالیت لرونکو وګړو ته صحي برخه کې او تحصیلي او تعلیمي برخه کې او د کارموندنې په برخه کې دوی حمایه کړو. موږ اوسه پورې له ټولو دولتي دوایرو سره د قوانینو پر اساس چې 3% باید دوی استخدام کړي عملاً کار شروع کړی دي. دوی بستونه اعلان کړي دي مالیت لرونکو وګړي دوی ته نوملیکنه کوي او په اختصاصي ډول باندې به دوی ازموینه اخیستل